خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمد شاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په 50 کلنۍ کې 1950 لمریز کال کې چې د 1023 زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه 40 کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1400 هجري لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله 40 کاله واکمني وکړه او د 40 کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1993 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترڅو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپلې هم په 1993 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه او په 1993 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بانفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه د سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري له خوا نیول کېږي او د ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې ویل چې دی رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و، دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته، چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي. او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي، نو د په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې, یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته شوی دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل تر ننوځي, یعنی کله چې دی په کابل په بالا حصار کې محاصره شو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل تر ننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا, یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو, دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای, نو دلته د واکمنۍ ختمیږي, شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل تر ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي, د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو, دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو, د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو, تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ, شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام علیکم کی هلی میومنې درنوس د کوونکو هله دا چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شر اخلاص تویم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیر ورځ د نور د مختلفو هوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل, د هر هواد تمدن مو پیژندې, د هغه تمدن څه ډول چیري او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل څه ډول یو تمدن په دې هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځې لومړنی موضوع مو د هند تمدن په هکله ده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي, چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه, علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي, ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د راوی دي اقوام یې چې د پرمختللي تمدن درلودونکي وه هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې دوی خپل ژوند شروع کړ, نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللي تمدن درلودي, دغه آریایانو دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایانو هند ته بیا د راتګ څخه وروسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې ډیره مست کړی و, د څلور طبقې درلودې چې یو یې د روحانيانو طبقه و, بلې د جګړمارانو طبقه و, درېمې سوداګر او د کروندګرو طبقه و, څلورمې هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل, د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او ترڅنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دي چې آریایانو په هند کې دغه طبقې رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل, دوی په هند کې یو داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري, داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی وو او په هغه کې میشتول, چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف فتح کوي، خو د سکندر پاستا بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی، او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاڅون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنی د منځه وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ لاندې وه، دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورځي، او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومېدی هغه راولاړیږي، او د یونانیانو پر ضد باندې پاڅون کوي، او د هغوی څخه هند نیسي. په لنډ وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودي هغه سره یو موټی کیږي، او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمنۍ رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي، چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و، او په تاریخ کې هم ډیر شهرت درلودي. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا هم هغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوه چې کومې واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومې امپراتوریانې په دغه سیمه کې واکمن وه. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایقو او د سیمې دینی عقایدو په نظر کې نیولو سره، د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی، چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شیانو عبادت کول او د سیمې لارې څخه انحراف، او دغه یو ډول بلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د آریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله، چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل، د اور د خدای په نامه، او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای وو، او اندیرای هم د باران خدای وو. په لرغوني هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته شوي دي، چې د هغو څخه یو هم برهمن وو. برهمن دین دولت ته د خدایي مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی وو یا ډیر ځواکمن وو، هغه به دوی د خدایي مقام هغه ته ورکوه، او پاچاهي هم سپېڅلې بلي. په شپږمه مخزېږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی، او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو، او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو، د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی وو، خصوصا پر ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی وو. د یو څخه تر نو پورې عدد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي، یا د هندیانو په واسطه رامنځته شوی دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې، د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی وو. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه، د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کی چې او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمیر عبادت ځایونه هم جوړیږي، چې هلته دوی خپل بوتان جوړي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټي ماڼۍ هم جوړې شوې، چې دغه پاتیشونو تر دې مهاله هم شتون لري، او په هند کې د هند او معماری د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول وو، چې هغوی د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمې جوړولې، چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کېدی. دا زموږ استاذ معلومات وو د هند تمدن په حق له، د هند تمدن په حق له پوهیدلو، د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی، او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی، چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته شوی دی، چې هغه ډېرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې، او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت وو. په پخوانی چین کې لومړنی واکمنی په 1500 مخزیږدیز کال کې رامنځته شوې ده چې دغه واکمنی د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنی واکمنی چې هغه په چین کې رامنځته شوه د شانګ واکمنی وه چې په 1500 مخزیږدیز کال کې رامنځته شوې وه، او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. یعنی د دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چینی لوښي جوړ سول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته شوه هغه د چو په نامه یادیږي، یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډېر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې، هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډېر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو د لودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري. او پر دغه څه باندې دغه دین ډېر ټینګار کوي چې دغه دین د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو، نیکونو او د کورنۍ د یووالي په ترنوي باندې هم تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی. یعنی سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه و، بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډېر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیک دود چې و، هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیک دود دی چې دغه لیک دود د چین په واکمنۍ کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړی. تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیک دود بیا وروسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو، او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیک دود بنسټ یې هم کېښودی. یعنی د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیک دود چې دی، هغه هم د همدغه لیک دود څخه اخیستل سوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کښل کېده، ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کښل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو، او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته یې پوهه هم ډېره ورسول. د دې تر څنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل سول، او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول. د دې تر څنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې. د هیواد د جغرافیه په هکله هم ډېر معلومات ترلاسه سول، او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو اله رامنځته کړې وه چې د دې تر څنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل، او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده. په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې، یا په دغه چین هیواد کې، علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی و. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علوم سره دوی آشنایی درلوده. د ډیر مهم سیزونه رامنځته کړه. مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو. د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل. د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې تر څنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې تر څنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډیره پوهه درلوده. د ځینو ناروغۍ سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل، او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه. یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو. د چین ستر دیوال چې دی، د هغه د پخواني وخت بیا باندې د مهارت یو ډیره څرګنده او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی، هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د خورګو څخه شروع کیږي د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې و د شي هوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ شو، او دغه دیوال لوړوالی چې و هغه 1.5 متره دی، پراخوالی هم په همدغه اندازه دی. او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي، چې دغه دیوال د پاس په هر 100 متره کې بیا یو امنیتي پوسته هم جوړ شوی ده، چې دغه ځنګړتیاوي دغه هیواد ته دغه هیواد دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی، او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډکه تاریخي آثار دی. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
جانان ما یاد آوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد آوا چاغت کی رات وے چ جانان ما یاد آوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد آوا کوئی جانان ما یاد آوا جانان ما یاد آوا سر پیسوان ما یاد آوا یو پلو میں یار لونگین میں پد بل پلو یو اڑو کای دی پلو شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا
شین غمه پر کېګدا پمینا مینا دې کتل مېن دې کړم ما تا ډاډو ګې جوړکا شین غمه پر کېګدا ملګر تیرچا پیر کا لاسر کا جنانا
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است 00420212148 تکرار می نمایم 00420212148 البته این یک شماره بین المللی است کمی خرج دارد بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است 00420-72-381-11 تکرار می نمایم واتساب رادیو آزادی 00420-72-381-11 امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین